Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او د چهارشنبه سهار مو په خیر. د جنوري د دویمې او د نوې میلادي کال 2019 دویمې سهارنی خبری مجلې ته مو هرکلی کوو. نن د مرغومی جدید 12 ده. د ازادي راډیو خبرونې چې د هر ورځې په څیر د ماښام تر او بجو دوام کوي له همدې شیبې پیلوو. پیل په نیم ساعته خبری مجله کیږي. په خبری راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا تمشي چې 2019 میلادي کال به په افغانستان کې د سولې او پخلاینې کال وي. له خبرونو وروسته د دې موضوع تفصیل اورئ. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فریاد کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولسي جرګې یو کمیسیون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 پاکستانی سرتیري وژل سوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین پل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین پل اردو پرون رسنیو ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. 209 شاهین قل اردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیري هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوال مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د افغانستان د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د دې کمیسیون منشي موسی خان نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هوایي چلند ادارې مشر د سپارښتنو او سپینوي لپاره ور وغواړي.
اوسنی ورځو کې دا مشکلات پر شوي د دغو د حل دپاره د نیمګړتیا او د راپچېدو دپاره به هغه د وردونردي مستقل رئیس را وغواړو هغه ته به دا نیمګړتیا ور په ګوتو کړو.
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون وروسته له هغې دا غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې له مسکو څخه کابل ته د آریانا هوایي شرکت د یوې الوتکې پرواز 8 ساعته وځنډید او د هرات پر هوایي ډګر د کامیر په یوه الوتکه کې د اکسیجن د نشتوالي ستونزه راپیدا شوه. د ملکی هوایي چلند ادارې مسؤلانو په دې اړه تر اوسه له څه ویلو ډاډه کړې ده. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او له دندې څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په 1 کال او 2 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دې علني محاکمې پر مهال په خپله د کلات پخوانی شاروال حاضر نه و. د محکمې رئیس شیرقه منیب پخوانی شاروال کریم الله حکیمی په 3 موردو کې محکوم کړ. محکمې د غرض د حکیمی ځینې شریکان په 2 او 3 کلونو بند محکوم کړل. د موظف څارنوال د صورت دعوا له مخې د کلات پخوانی شاروال تورن و چې د 1490 لمریز کال په پراختیایي پروژه کې 5 میلیونه افغانۍ اختلاس کړی او له وظیفې تر لرې کېدو وروسته یې هم له حکومت څخه 6 لکه افغانۍ معاش اخیستی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوز د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لایي سیمه کې سوی او امنیتي ځواکونو تر 7 ساعته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لور لایي د پولیسو مشر عطاءالرحمن ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوز د پرونی برید مسؤلیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړی دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په بنګلادیش کې په وروستیو انتخاباتو کې تاوتریخوالی او د پام وړ خنډونه ثبت سوي چې له کبله یې دا پروسه زیانمنه سوې ده. د بنګلادیش د صدراعظم شیخ حسینه په مشرۍ ائتلاف د تېرې 1 شنبه په انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت او بری اعلان کړی دی. صدراعظم شیخ حسینه د انتخاباتو د بیا ترسره کولو لپاره د حکومت د سیاسي مخالفانو غوښتنه رد کړې ده. په جرمنی کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت چاپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر څو ډلو ور برابر کړ. چارواکي وای دغه کس ناری وهلی بهرنیان وو وجنی. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوې میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویستفالن کې استویده. په دغه ایالت کې د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریول وویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا قضیه هدفمنده حمله بللې او څېړونکي وایي داسې اطلاعات لري چې دغه کس رواني ستونزه درلوده. او د هغه امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. پال ویلن چې د امریکا د سمندري ځواک متقاعد پوځي دی له تېرې جمعې راهیسې یې درک نه دی لګېدلی. روسیې ویلي چې دغه امریکایي وګړی په روسیه کې د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د پال ویلن کورنۍ په یوه لیک کې چې د ازادي اروپا ازادي راډیو یې یوه نسخه ترلاسه کړې ویلي چې دوی د ویلن د سلامتۍ په اړه اندېښمن دي. د دې خبرې مجلې په خبري راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا وایي په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته هیله مندي سته.
این تلاش ها هم نمایندگی ازی میکنه و نماینگر ازی است که ما در سال 2019 بتونیم امیدوار بر سال باشیم.
بلخوا د اروزگان اوسیدونکي هیله مندي چې په نوي میلادي کال کې به د سولې زیری واوري.
په دغه 2019 کال کې به موږ ته سیده یو څه خبره به اوري چې دغه ان شاء الله امید سچ سوله به وسی.
په بل راپور کې اوري چې ځینو سیاستوالو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډ پر مسله انتقاد کړی. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې د امریکا متحده ایالاتونو ویل له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرایل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري اغیز ونه کړي. د ژوند په رنګونو کې له یوې فعالې څخه اوري چې په هلمند کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کومې هڅې شوي.
د اجاقاف ریاست ملای مامان دې ته سوال دي چې هغه د قضیه د مشکلات چې دولت تر رسیدګي د سکل دوی د طریقه څخه د غل کې
تر اونیو بجو نور مسل هم څیرو. تاسی ازادی رادیو ته غواړی است. د سولې علي شورا وایي په نوي 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي موجوده ده. د دې شورا مرستیالي حبیبي سورابي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په تېر میلادي کال کې د افغانستان د سولې لپاره زیاتې هڅې سوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتلو ته خوشبینه دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا او په دې هیواد کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت هیله مند او خوشبینه دي چې نوې 2019 کال به افغانستان ته سوله راولي. د سولې د علي شورا مرستیالې حبیبه سرابي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په تېر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې اجماع پر رامنځته کولو متمرکزې وې.
شورای عالی سره په یک قسمت ما هم خوشبینی داریم. اصلا نشانه ها
دا وای د سولې علي شورا په دې اړه خوشبینه ده. اصلا نخې نښانې داسې دي چې نړیواله ټولنه هم په دې باور ده. د سیمې هیوادونه هم هڅې کوي او د افغانستان خلک چې کلونه کړاوونه ګاللي هم په دې باور دي. موږ په تېر کال کې زیاتې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره یوه اجماع رامنځته کړو. همدې هڅو ته په پام موږ په 2019 کال کې سولې ته هیله مند یو. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د سولې لپاره شو پر مختګونو ته خوشبینه ده. نوموړی وایي د سولې د هڅو لپاره په څو هیوادونو کې تګلارې څېړل کیږي. سیمه ایز لوبغاړي د سولې لپاره فشارونه راوړي. طالبان د سولې خبرې کوي او د افغانستان حکومت هم د سولې په باب غږیږي. په تیر میلادي کال کې د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د سولې لپاره هڅې کړې دي. متحده ایالاتو په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې خپل پخوانی سفیر زلمه خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. خاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې ځله له طالبانو سره خبرې کړې دي او د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي. بل لور ته سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ایران هم تایید کړی ده چې د دې هیواد د بهرنۍ شرو مرستیال وزیر عباس عراقچی په دې وروستیو کې له طالب استازو سره کتنه کړې ده. له بل لورې ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. سره له دې چې د افغانستان د سولې علي شورا په 2019 کال کې په افغانستان کې سولې ته خوشبینه ده، خو په عین حال کې پر دې شورا انتقادونه کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په مسأله کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه لري.
ومردل چې د سولې علي شورا هیله منه ده چې په نوي 2019 میلادي کال کې به په افغانستان کې د سولې راتګ ممکن سي. بلخوا د اورزګان اوسیدونکو وایي په 2018 میلادي کال کې د جګړې ډېر کړاو ګللی او هیله لري چې په 2019 میلادي کال کې د سولې پخلاینې شاهدان وي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین او خلګوای 2013 کال د امنیت لاړخه د اورزګان ولایت لپاره بیا هم د نورو کلونو په څیر ډیر بد او خنړی کالو. دی وای دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر کلکې مسیر لاندې دي او دولت نه دی توانېدلې چې په یاد ولایت کې نسبي امنیت هم راولي. د ولایتي شورا غړي نور محمد حکمل او د ترنکوټ شار یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
هیڅ پرمختګ نه دی سوی په ټوله ساحه کې. دا د ټوله دنیا ته معلومي چې زموږ خط وسم په لنده کوڅه کې د سرچخلو پروت دی. ولسوالۍ لارې مطلق تړلې دي. د دولت خلک چې په نام د معرف یو ماشل هغه په دالار باندې ډاډه زړه در کندهار نسلی. د عمومي لار د شهره د کندهار مو بنده ده. نو دا ډیر خنړی کال په روزګان کې.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ 2013 کال په روزګان ولایت کې د نیت للی حاضر ډیر خنړی کالو، یعنی ډیر جنگونه وسوله، یعنی خلک د خپل زیوس بیا ځای وسوله، د خلکو کورونه کمربندونه وسوله، خلکو کشتونه نه واخسله. نو امنیت ته نگاه سره ډیر نامنی و پروزګام ولات کی شاخه کمربندونه خلک ماجر سو د کوروس خ بیا ځای وسوله او داسې نور دغه اقتصادي توانونه ورسله.
جګړه خدای جګړه چې ورځ پر کور نه ده تیر کړی. بس دغه جګړه دې دغه امنیت نه دی ګر سره کېدلې.
2013 کال د ډیرو پیښو شاهد و او چې په روزګان خپل روزګان مرکز ترنکوټ ماسره دی. صرف مرکز یې زموږ په لاس کې دی. بېخي داسې لکه په یو غټ سرای کې ناست. هیڅ پرمختګ هم نه دی سوی. د امنیت په برخه کې
دی وای په 2013 کال کې د بیا رغونې کارونه هم صفر و او دولت د خلکو لپاره هیڅ هم نه دی کړی نسبت نورو ولایتونو ته.
د عام خلکو په دغه باندې د بیا رغونې هیڅ پرمختګ نه ما لیدلې نه سوی.
په 2013 کال په روزګان ولایت کې دولت کومه داسې پرمختیایي پروژې په خپلو سیمو کې عملي کړي دي؟ ډېر کمې عملي کړي دي.
نو داسې کار نه دی سوی. صرف د شبخانه مخ ته سړک هغه سړک په اصلي ډول نه دی ترمیم کړی. بیا مې څه ترمیم سو خو صحیح نه دی.
دغه جګړه ځپلو او کړېدلو دغه راز وویل چې په 2013 کال کې سولې ته تمې او هیلې پیدا سوي. دوی یو ځل بیا پر ښکېلو خو غږ وکړ چې روانه جګړه بس کړي او تر خپلو منځونو سوله وکړي.
په 2013 کال کې ډېر خلک دې ته لیواله او سولې ته امید درلودې چې خلک سولې ته غاړه شي او دغه ډېر خوشاله ولس ورته.
په 2013 کال کې در هر کال د سولې خبرې سره نږدې سوین. نو موږ د وسلوالو طالبان څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی سولې ته غاړه شي.
ان شاء الله سوله به په دغه 2019 کال کې به موږ ته سیده یو ښه خبرې اوریدل وابه ورو ښه خبره به ورو چې دغه ان شاء الله امید سچ سوله به وسی.
د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی مسولین بیا 2013 کال د امنیت لړخه د نورو کلونو په پرتله د ځان لپاره شو بولی. د امنیت کمانډانی سرپرست سردار محمد حیا ازادي راډیو ته داسې وایي.
نو له سوالی څه کوم شوې دي تر اوسه فضل د خدای نه پوښتې. تیر کال په پارتله کې تقریبا 80% خبربان مخکتلې دي. امنیت ښه دي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو او رستفاته ولایتونو څخه دي کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې پکې کې د جګړې ډګر تو دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو دا نیم ساعته خبری مجله تر اون نیم بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. له احمد شبر څخه به واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. هغه زمان را رسېدلی چې امریکا له افغانستانه ووځي. ورځپاڼه لیکي واشنگتن پر یوه داسې ماموریت له حده زیات لګښت کوي چې ښایي د متحد ایالتونو ستراتیژیکو سیالانو ته یې څه ګټه ورسیږي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې 1000 پوځیان ښایي تر اوړي پورې له افغانستانه وباسي د خپل ولسمشر د پریکړې په برخه کې نوې اندېښنې پیدا کړې دي. خو د ورځپاڼې په باور هغه وخت را رسېدلی چې ژر یا په ځنډ به امریکا یو مخ له افغانستان خپل پوځیان بهر کړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان جغرافیایي موقعیت او قومي ترکیب دغه هیواد له لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی. کنه امریکا چې څومره لګښت په افغانستان کې کړی دی خامخا یې ستونزې هوارې دي. خو د پاکستاني خبریال احمد رشید په وینا واشنگتن تر ډیره پر انتخاباتو تمرکز وکړ او ونه توانید چې د افغانانو ورځنۍ ستونزې هوارې کړي او د ډوډۍ غم یې وخوري یا هم د افغانستان زیربنا سمه ورغوي او کرهڼه یې لږ تر لږه د سولې د کلونو کچې ته لوړه کړي. د ورځپاڼې په باور هیله تل شوي خو اوس امریکا په افغانستان کې له دې څخه په واټن کې ده. ورځپاڼې بیا لیکي امریکا له دې ویرې په افغانستان کې ده چې وضعیت نور پسې خراب نه شي. نیویارک ټایمز ویلي کې د امریکا حضور په افغانستان کې تر امریکا د چین، پاکستان، روسیې، هند او ایران په ګټه ډیر تمام شوی دی، ځکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان شاوخوا هیوادونو ته د افراطیانو د سرایت مخه نیولې ده. دغه هیوادونه اوس په دې تمه دي چې ښایي د امریکا ملاتړی حکومت په افغانستان کې سقوط وکړي او دې میدان ته راودانګي. خو دوی له دې خبر نه دي چې په یوه ژور څا کې به ډوب شي. یوې بلې ورځپاڼې ډیلی میل بیا د طالبانو او ایران د مذاکرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې آخر طالبانو دا ومنله چې له ایرانیانو سره یې کتلي دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت یې سره څیړلی دی. د ورځپاڼې په باور له دې دا څرګندېږي چې طالبان تر څه بریده ډاډه دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. پخوا هم د طالبانو او ایرانیانو ترمنځ د لیدنو کتنو راپورونه خپاره شوي وو خو ایران دا خبرونه ردول. دا لومړی ځل دی چې هم ایران او هم طالبانو په ښکاره د دې خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. د ډیلی میل په وینا له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې او دې خبرې چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي په متحد ایالتونو کې اندېښنې پیدا کړې دي او منتقدان وایي چې په دې ډول به ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ایران نفوذ ته لار پرانیزي.
ځینې سیاسي ګوندونه او څارونکي د ولسمشري په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت لخوا د دغو ټاکنو د مهندسي کولو هڅه او دغه فیصله د انتخاباتو د قانون او ولسواکۍ خلاف عمل بولي. خو جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتو د ځنډ فیصله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه وه. واصل وسالو نور تفصیل.
په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ د یو شمېر سیاسي ګوندونو او سرونکو توند غبرګون نه راپارولي. دغه ګوندونه که څه هم دغه پریکړه د قانون تر پښو لاندې کول، د حکومت لخوا د ولسمشریزو انتخاباتو مهندسي کول او د کمیسیون ناتواني بولي، خو ټینګار کوي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو دقیقه نیټه باید پرته له ځنډه اعلان شي. د ملي وفاق ګوند رئیس او د ولسمشریزو انتخاباتو احتمالي نوماند احمد ولي مسعود د انتخاباتو د ځنډ په غبرګون کې یوې جوړې شوې غونډې ته په کابل کې وویل چې په انتخاباتو کې د ځنډ پریکړه د اصلاحاتو لپاره نه بلکې په دغه بهیر کې د حکومت د لاسبری لپاره شوې دي. دی وایي په تیرو 15 کلونو کې حکومت اصلاحاتو ته کافي وخت درلود. په همدې بنسټ ښکاري چې حکومت د دغه بهیر په پیچلي کولو کې لاس لري او زموږ غوښتنه دا ده چې دغه بهیر نور پیچلی نه کړي. هیواد باید د انتخاباتي نوین سره مخ نه شي او حکومت ورڅخه د خپل ځان په ګټه استفاده ونه کړي. د دغه ګوندونو په خبره حکومتي صلاحیت تونه باید محدود شي سو د قانوني خلاونه ناوړه استفاده ونه شي. دا شان په انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخه اصلاحات هغه نور وړاندیزونه دي چې دغه ګوندونه مطرح کوي. د پداسیال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړو چې د جمهوریت ریاست او غزنی ولایت پارلماني ټاکنې د حمل په یو دیرشمه او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په ځنډ سره ترسره شي. خو دوه ورځې وړاندې دغه کمیسیون اعلان وکړ چې دغه ټول انتخابات یو ځای د چنګاخ په 9 نیټه ترسره کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله پریکړه کې د بدلون لامل د شته ستونزو له منځه وړل، په کمیسیون کې د اصلاحاتو راوستل او په ښه توګه د انتخاباتو بهیر پر مخ بیول دي. بلخوا د افغانستان د خلکو د محور ګوند غړي داود علي نجفي د په کابل کې وی بلې غونډې ته وویل چې د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه د کمیسیون نوره بې غوري انتخابات له ناورین سره مخ کوي، خو ولسمشری مانی بیا د انتقادونه ردوي او وایي چې ټولې خواوې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړو ته درناوی وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي
حکومت
د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ ته درناوی لري. د انتخاباتو د مهال ویش اعلانول د کمیسیون له صلاحیتونو څخه دي. د کومو دلایلو له امله چې کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ځنډولې، حکومت یې هرکلی کوي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ په اړه د سیاسي ګوندونو او څارونکو لخوا دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې له ځنډ هرکلی کړی او د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د بنسټیزو اصلاحاتو غوښتنه کړې، خو دغو نیوکو او وړاندیزونو ته د کمیسیون ځواب څه دی؟ د دغه کمیسیون مرستیال وایي ذبیح الله سادات وایي
دا ټول سیاسي حزبو له مشرانو سره هم دا ډول دي نړیوالې ټولنې له مشرانو سره د افغان حکومت او د ځکه له خوا سره په دې اړه باندې سلام مشورې شوې دي. وروسته د سلام مشورو د ټاکلو خپلواک کمیسیون د راتلونکي کال د سرطان 28 نیټه د ولسمشري ټاکنو، ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولسمشري ټاکنو لپاره
که څه هم ښاغلی سادات په انتخاباتو کې د ځنډ په اړه د سیاسي ګوندونو سره د مشورې خبره کوي، خو د سیاسي ګوندونو استازي وایي چې له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. د ده په خبره کمیسیون د رڼو ټاکنو ترسره کېدو لپاره زیاتې تیاری نیولې او تر دې مهاله 18 تنو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندېدو لپاره له دوی څخه معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تر دې چې به د اوریدونکو ګڼ اسمي سونه راغلي دي، د بهر په نامه اوریدونکو له بادغیس څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو ارمان دی، هیله لرو چې د غرمان ته افغانان ورسیږي. عبدالمتین حقیر له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې مداخله وکړي، سوله به رانسی. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي هغه کسان افغانان نه دي چې سولې ته خوشبینه نه دي. نوري له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلي چې 2013 د کل د افغانانو لپاره له خوشحالیو ډک وو، ځکه چې په دې کال دریش په اوربند وسو او د سولې خبرې تر بل هر وخت پکې ډېرې وسوې. دین محمد احمدی له کندهار لیکلي چې 2019 د کال به هغه وخت د سولې کال سي چې دواړه لوري سولې ته په رښتینې توګه مخه کړي. عبدالله زیاد د زابل له شاجوی ولسوالۍ لیکلي هغه کسان چې په اداري فساد اخته وي باید محاکمه سي چې دا یو نیک اقدام دی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ولسمشري ټاکنو ځنډېدو تر شا کومه سیاسي توتیا موجوده ده او ځنډېدلې د افغانستان په ګټه نه دي. قدر خان تکین لیکلي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ځنډ پر ځای او له وخت سره سم پریکړه ده چې په کمیسیون کې پراخو اصلاحاتو ته اړتیا ده. عبدالواحد مدقیق د لوګر لیکلي نن شپه په لوګر کې واوره وسوه او خلک یې خوشبینه کړي چې وچکالي به ورسره ختمه سي. د نظام صافي په نامه اوریدونکي له کونړ لیکلي خدای دې وکړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې سوله راسي. رفیع الله له کونړ لیکلي د کونړ او نورستان لویه لاره باید پخه سي. رحیم الله له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي هیله من یو چې نوی کال به د سولې او امن کال وي او له خدای غواړو چې نور پکې د افغانانو وژل بند سي. ګل نبی سرکش د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکلي له حکومت او طالبانو غواړو چې اوربند سره وکړي، ځکه چې طالبان حکومت او عوام خلک ټول افغانان دي. او یارباچا اصالت له خوست څخه لیکلي په خوست کې د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده چې دولت باید دې مسلې ته توجه وکړي. تا تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سئ چې ادرس یې دی ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. اوس هم د دې خبرې مجلې یو بهرني راپور ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرائیل د امنیت لپاره د امریکا په همکارۍ کې امریکا پر همکاري هیڅ اغیز ونه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په برازیل کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه. پامپیو ویلي د داعش پر ضد مبارزه، د ایران د یرغل د مخنیوي هڅې او له اسرائیل څخه د امریکا ملاتړ به دوام کوي. د فرانسې د خبري اژانس په حواله نور تفصیل له رضوان مراد نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له سوریې نه د امریکایي سرتیرو وتل به له اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ په مسأله کې هیڅ شی بدل نه کړي. مایک پومپیو پرون په برازیل کې د دې هیواد د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په څنډه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ښاغلي پومپیو ویل له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه پر هغو هڅو اغیز نه کوي چې امریکا او اسرائیل په ګډه کوي. نوموړي له داعش سره مبارزه، د ایران د یرغل مخنیوی، د اسرائیل امنیت او په منځني ختیځ کې ثبات هغه مسئلې یادې کړې چې په وینا یې امریکا او اسرائیل پرې په ګډه کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مایک پومپیو سره په کتنه کې ویل هیواد یې له امریکا سره پر زیاتو مسئلو خبرې کوي او د سوریه په اړه د متحده ایالاتو د پریکړې پر موضوع به هم بحث وشي. نتنیاهو ویل اسرائیل او امریکا به په دې هم خبرې وکړي چې څرنګه په سوریه او په ټوله کې په منځني ختیځ کې د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره استخباراتي او عملیاتي همکاري زیاته کړي. یو امریکایي مقام چې د مایک پومپیو او بنیامین نتنیاهو ترمنځ کتنه کې حاضر و فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پومپیو نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت او له ځانه د دفاع په اړه د اسرائیل بې قید او شرط حق ته ژمن دی. له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه په داخل او بهر نړۍ کې انتقادونه شوي دي او اسرائیل اندېښنه لري چې دا به په سوریه کې یوه خلا رامنځته کړي چې د سوریې پوس او د سوریې متحد ایران به ترې ګټه پورته کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قل اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلې دي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی ښاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او له دندې د ناوړه استفادې په قضیه کې په 2 کاله او 2 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې تر لساته جګړې وروسته دا برید پای ته رسیدلی دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان سول چې یو وطن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې چې بهرنیان ووژنئ. د امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و.
دا ژوند رنگونه.
لومړی سر کې کزان راو پیژنه.
زه شریفه نبی د هلمند ولایت د شوزو چارو ریاست د حکومت مدیره.
اغلی نبی کچری وای چې په ټوله کې په هلمند کې د خزو فعالیت په حقوقي برخه کې او په ټوله کې په ټولنیز برخه کې څه دی؟
مخ کې چې په یو اداره کې موږ یو خورم په ډیر مشکل پیدا کوله. اوس کو ګور ځوانان خوند سره په مختلفو اداراتو کې کار کوي، خصوصا په حقوقي بخښنه کې چې موږ د هلمند ولایت کې سرندولان خوند لرو، وکیلای مدافع لرو. مخ کې چې
ایتاسې کار څنګه دی په هلمند ولایت کې مفعالیتونه
ډیر شې دی چې اوس فعالیت کولای سي او د کوم قضایا یا کوم مشکلات شي چې دا غوي په وړاندې دی هغه د پر درسګدګي د پر رسیدګي کیږي اوس
تاسو تنه په لخرګه خار کې کنه نور ولسوالۍ تم کله نه کله سفر لري
بلې وک د هغه ولسوالۍ چې امن دی هغه ولسوالۍ مثلا د ګریش کول ولسوالۍ نادلی او نوې د ولسوالۍ ته سفرونه هم لرو زیاتره وخت داسې قضایا چې د لیر ولسوالۍ څخه یا په داسې ولسوالۍ کې چلت امن نسته بیا موږ شوراګان لرو د هغه ولسوالۍ څخه موږ یو خور د شورا د غړي پیس لرو د هغه د مشکلات او شی چې بیا غو تر دې ځای رسېږي بیا بعض وختونه موږ د غوی د طریقې څخه کولای شو چې د نور خوند مشکلات حل کړو
د خزو لوی ستونزې
د شوزو لوی ستونزې کورنۍ ته تاریخ والدې چې د غوی په وړاندې دی همیشه کې زیاتره وګوره د دې مشکلات ډېر دي طلاق میراث نفقه او ولو ټکول په بدو کې ورکړه دغه ستونزې ډېرې د دې پر وړاندې دي
هغه سیمو کې چې هلته ناامني ډېره ده تر ډېره ښځې ځورول کېږي او ټکول کېږي تاسو
وای خو دا غوی لپاره باید د الله را پیدا سم مثلا ک موږ اوس عرف عادت ک موږ دا ګوره دغه دی د قومي مشران او د دوی د طریقې څخه یا د خپل د فامیلونو د طریقې څخه موږ د اجوقاف ریاست ملایمومان دي ته سوال دي چې غوی دغه قضیه دغه مشکلات چې دولت تر رسیدګي د سکل د دوی د طریقې څخه د غل کې واغوی بیرته بیا د شوز چا ریاست سره او یا هم د اجوقاف د ریاست سره دغه موضوعات شریک عدلی قضایي ارګانوس تر څو غد پر رسیدګي وسی ک د قومي مشرانو د دې تربنز دا نه الیږي بیا غو دولت مراجعه کوي تر څو هغه د پر رسیدګي وسی
او په دویمه سهارنی خبري مجله کې له مصطفی صدیقی سره وسی.